په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه د مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به امنیت شورا ته د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په دوحه کې ترسره شوې دوه ورځنۍ غونډې په باب راپور وړاندې کړي. د دوحې غونډه تېر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه چې د افغانستان پر ګڼو اړوند مسایلو پکې خبرې وشوې. د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نه و کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی او پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړل. د وزارت مرستیال وین حافظ زیا احمد په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په بلنه په دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د قانون او پټرولیم وزارت د اوسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي. تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکمنستان له ګوتو په شمار هیواد ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې لري. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال کومه پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون او له دې سخبریزې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني د اوربند لپاره د مذاکراتو د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه ځپلې غزې ترانګه کې پرون شنبه د پراخېدونکي بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته ستون شو او د اسرائیل جنګي کابینې ته د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل جنګي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوهم لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل. تر اوسه په لسګونو کسان له حماس سره یرغمل دي. د جی او یاد نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون شنبه د التیا تر وخت د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ ژمنه وکړه. دغو هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې موسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اوښتو زیانونو بیه پرې کړي. د جی او ډلې مشرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر مجا یرغل د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره کسان وژل شوي. د دې هیواد د قلمرو زیاته برخه ویجاړه شوې او اقتصاد هم زیانمن شوی دی. او د یو بل خبر له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سویډن له دفاع وزیر پاول یوهانسن سره پرون په کیف کې وکتل. دا کتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل د دو کلونو له پوره کېدو په مناسبت وشوه او دواړو مشرانو کیف ته د سویډن د پوځي مرستو د بلې بستې پر ورکړه او د وسلو د ګډ تولید پر امکاناتو هم بحث وکړ. زلینسکي پرون شنبه چې د روسیې د یرغل دوه کاله پوره شول ویلي دا هغه ورځ ده چې غمیزه پیل شوه او دا ډېر مهمه ده چې زموږ ملګري دلته زموږ تر څنګ دي. خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. په دې مسلې به د یوې ښځینه فعالې نظر واخلو. ترکمنستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر حال درکوو. په نورو راپورونو کې به واوري چې په غزني ښار کې د سړکونو په اوږدو کې د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو څاڅکو سیستم چاره پیل شوی دی
نستی کارونه انشاءالله والا فقط امیست نهایی سی
په پکتیا کې د فرنیچرو کاروواریان وایي کارونه یې پخې کېدو د خود خامو موادو په ګډون ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
دلته لکت میز، چوکۍ، المارۍ، تختې، خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه وغواړي موږ یې دلته ترسره کوو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان خبرلانو مرکز په خوست کې د ځای امنیتي چارواکو له خوا له رسنیو سره د ښځو پر غږېداد باندې سپاره ژوره اندېښنه ښکاره کړې او هغه د بیان او د مطبوعاتو له ازادۍ سره په ټکر کې بلل. د مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خوست امنیې قمندانې نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره له هر ډول تلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او ترې به تحقیقات وشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې وورو سنا کاکل را سره د ټلیفون لارې وصل ده. اغه کاکل په دې اړه نور څه ویل شوی؟
وخت په خیر. څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان خبريالانو مرکز د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کوټ امنیت کمانډان د رشید مری د ولایت د اطلاعاتو ګورتور یا څه د یو مکتوب تاسو سره د ولایت کې له رسنیو سره د بنډینو اړیکې نیول منع کړې دي. په خوست کې د دوو سیمیزو رسنیو مسؤلینو موږ سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. خو دوی نه غوښتل چې د دوی نوم او هویت په دې راپور کې واخیستل شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د بنډینو پر اړیکې نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی چې کله د رسنیو سره د بنډینو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانۍ په مکتوب کې دا شوی چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې به د غیر مشروع ټلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. یا د ادارې زیاته کړې چې له دغو ښوونیزو او ټولنیزو پروګرامونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره نجونې په رسمي او غیر رسمي وخت کې د پروګرامونو له تنظیمونکو سره به نامشروع ټلیفوني اړیکې نیولې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل اعلانو کې ویلي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ په ښوونځي د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشري سمیه ولیزاده مو سره د خبرو پر مهال وویلي چې په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه دا ده چې دغه محدودیت دې لرې کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز په راپور کې همداشان راغلي د رسنیو خبریالانو پروګرامې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسېدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د رسنیو ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمېرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. مننه.
بله مننه. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل هم د ټلیفون لارې سره وصل ده. اغلی امرخیل، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په خوست کې البته دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې طالبانو له 2021 کال نه راپه دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یو نوی موضوع نه دی چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو. ځکه تر دې په خوا هم همدغه سي بندیزونه همدغه سي قیدات طالبانو په مرمنو باندې وضع کړی و. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسله په ټکر کې ده؟ که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دلته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه داسې کړنو ته طالبانو ګورو نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو، دوی به بیا هم د تل په څیر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبان په هر طریق باندې له هر لور نه ښځې له ټولنې څخه خاص کړلې. یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سرسخت دښمن چې دي البته د دوی په اند باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري. او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه
اغلی عمر خیل کته هم دا په یو ولایت پورې تړلې ده، خو له دې مخکې هم په ځینې وختونه په ځینو نورو ولایتونو څخه هم د پرنجونو او ښځو د دا ډول بندیزونو راپورونه ورکول شوي وو. ولې دغسې اقدامات چې کېږي له مرکز له یوې مرجع څخه نه کېږي چې هغه په ټول افغانستان باندې هغه تطبیق شي؟ مثلا په خوست کې ولې منع کېږي که دغه موضوع چې یا دغه تور چې دوی راوړی چې کله چې نجونې ښځې له رسنیو سره د ټلیفون لارې خبرې کوي غیر مشروع اړیکو ته زمینه برابروي، که څه هم په راپور کې تاسو واورید چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د همدې لپاره ټاکل شوی دی چې دغه ډول سرغړونې یا دغسې ادعاوې چې کېږي باید دغه کمیسیون یې وڅېړي. ولې د یوې ماسق یا معتبرې مرجع له لارې دا کار نه کېږي؟
وګوره که داسې موږ فکر وکړو، طالبانو تر اوسه پورې یو کار داسې د قانون په چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او طالبان په هر ولایت یا په هره ولسوالۍ کې که موږ تاسې ځیر شو هر یو لوړ پوړی چارواکی د دوی ځان ته خپل حکومت لري، او دوی هم په خپلو کې سره وران دي تر اوسه پورې. یو د بل خبره یعنی په دوی باندې هم اغیزه نه کوي، یو په یو ولایت کې یو تصمیم نیسي، بل چارواکی دیږي چې په بل ولایت کې بل تصمیم نیسي. نو همدغه لړۍ لکه په دا وروستیو کې چې موږ د دې خبر شولو چې دوی په یو څو ولایتونو کې دوی ویلي وو چې دغه دوه کلن انسټیټیوټ لپاره د پر ځانګړي او څو ځانګړي ولایتونه دي مشخص کړي وو چې هلته یوازې نجونې کولی شي چې هلته نوم لیکنه وکړي. نو دا هم همدې ته ورته شکل باندې دا لړۍ به دوام لري، ځکه چې طالبان په هر ولایت کې نسبت د هغه ولایت یا هغه ټولنې په چې دوی کولی شي څومره دوی هلته خپل حاکمیت نور هم قوي کړي یا څومره زور وس او ظلم چې دوی کولی شي هلته په هغه ولایتونو کې کولی شي.
وروستۍ پوښتنه، د طالبانو دغه اقدام څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به انجونې یا مېرمنې وویرېږي. دا په ایډی بی په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کېږي. وګورئ که موږ تاسې متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پورې د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی. خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلوري نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي، بیا هم مېرمنې او انجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل شکل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
ډیره زیاته مننه دیو امر خیل و د ښځو د حقونو فعال چې په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو د وروستي اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. ځایي چارواکو له رسنیو سره د ښځو په د ټلیفون لارې د ښځو پر غږېدا هم بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته تللی دی. وزارت مرستیال ویان حافظ زیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په هدف هېواد ته تللی دی. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په بلنه د یو پلاوی په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد هېواد ته تللی دی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې او برېښنا شرکت مسؤلین هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځمې غونډې کوربه وي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به کله ترسره شي، خو د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یوشیا یونګ د فبروري په درویشتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په 2024 کال کې د ترکمنستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پنځمې غونډې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی یوشیا یونګ همداشان لیکلي، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد کاکابایویچ قربانوف سره یې د فبروري په درویشتمه د دې هیواد په پلازمینه اشخاباد کې په لیدنه کې د افغانستان په بیارغونه کې د مرستې لپاره د خپلو هڅو د ګړندي کولو په اړه خبرې وکړې. یوشیا یونګ لیکلي، چین په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه او نورو پلاتفارمونو کې لا زیات کار ته چمتو دي چې له افغانستان سره د سولې، ثبات، بیارغونې او ګډې سوکالۍ په برخه کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پنځمه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي، د هغو غونډو د لړۍ په دوام ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړۍ غونډه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې، درېمه یې د 2022 کال په مارچ کې په چین کې، او څلورمه یې د 2023 کال په اپریل کې په ازبکستان کې جوړه شوې وه. په دې غونډو کې د روسیې په ګډون د افغانستان شپږ ګاونډیان، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ګډون درلود. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل ځواکونو نن یکشنبې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې د یو شمیر وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. په عین حال کې د غزې په غزه کې د اوربند لپاره د مذاکرو هڅې هم تیزه شوې دي. د اسرائیل جنګي کابینې تېره شپه د یرغمل شوو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نویو اقداماتو بحث وکړل. بلخوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې نږدې 10,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وه او د تېښتې هڅه یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده، خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوې نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیره شپه د یرغمل شویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تبدسل کې د چې په جګړه ځپلې غزې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدونکو بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری آژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل شویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو، او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنګي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په روانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. اسرائیل د حماس تر حملې وروسته د حماس ډلې د وسلوالو خلاف په غزې تړانګه کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د دغو حملو له کبله تر اوسه نږدې 1500 کسان وژل سوي او شاوخوا 10000 کسان ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د ودا سیستم چارې پیل شوې چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي انتازه ساتي. د غزنی د ښاروالې د چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره امپلی کوي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښاروالې چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت ښاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمیر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي ښاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 40 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهره کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهره ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي.
په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په ښه کېدو دی، خو د خامو موادو مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومتي او خصوصي ادارو هم غواړي چې د بهرنیو فرنیچرو پر ځای خپل داخلي هغه وکاروي، ځکه کیفیت یې د دوی په وینا ښه او بیې هم مناسبې دي. بلورته د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین هم په دې ولایت کې د اساسي برېښنا او د صنعتي پارک نشتون د پنګوالو لخوا د پنګونې په مخ کې له مهمو ستونزو ګڼي.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د ښه کېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر د وی کارخانه مالک واحد الله مشال راډیو ته ویل
د اتن کال لس کال مخکنه اغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته نور مملک نه افغانستان ته سامان تیار راول سي ځکه خام مواد به راشي دلته به جوړ سي یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتیږي بل د وطن تولید او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس خدای خوست په خصوصا د دوه درې کال کې سبته خلک په واس کې مانده سوی د اوس په حال نو د خاص غي نشته سودا کمیدی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړۍ راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي لکه میز ته چوکۍ المارۍ تختې خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي موږ دلته ترسره کوو تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دوکاندارانو نه سامانونه اخلي کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي کنه نو دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډیرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد دی راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دی ورته راټیټ شي او په زمون کې دغه اجناس څخه په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وما اورز مهیروي خو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کومو پریخيدي.
ستاسو لا پیغامونه
د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم، موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته د تورکو تل سره پراتیو ور ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
ام دولم د کندوز ولایت د دشتیارچولو سوالینه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه د هله کوم انټرنیټ ارزانه کی او خپل مخابراتي شبکې په ارزای کې فعال کې دلته پارچولو سوالی کې انټرنیټ ډیر کمزور دی، بل د خلکو اقتصاد زی په انټرنیټ ډیر ګران دی، نور موږ راغ د تر لوړ مقامات ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نور شانو کې راوړي. شواق ولري علامه ملس
لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خاص زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي، ډېر خاک په سر رسوي ورور، یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه و دا اوس تقریبا تر زرم ډېر دی. دا زنداور کې دا د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې، مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچوبه 15 پاوه وبد 200 متر برمه غواړي د خوراک په وبو پرګرد او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې دا حکومت مشران یو سر وګرځي او له یو باندې راته سم کې دا والو خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه په لیک کار نه پر کېږي نه په هغه وی منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.